سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم دغه پروګرام ته مو خره غلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز باندې کوو د امریکا د خزانه وزارت ټولو بانکونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي د بشري مرستو په هدف افغانستان ته د طالبانو د چارواکو د مالی مؤسسو او د خصوصي او دولتي بانکونو له لارې د پیسو استول پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سرغړونه نه شمیرل کیږي. متحده ایالاتونو ویلي د افغانستان د نږدې 1.5 میلیونو وګړو څخه باندې نیمایي له سختې لوږې کړیږي او اقتصاد، تعلیم او ټولنیز خدمات د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. افغانستان کې هغه کسانو چې له دغه مرستو به برخمنیږي لاغې ډلې ډاکترانو او ښوونکو هرکلی کړی دی. طالبانو بیا ویلي دي مرستې دي بې قید او شرطه وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام په حواله وایي د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سختې لوږې سره مخ دي. سیګار دا خبره په خپل وروستي راپور کې کړې. تر 19 کلنو کشره لوبډله به سبا د استرالیا له کرکټ ملي ټیم سره لوبه وکړي. د دوی لوبه د نړیوال جام د دریم مقام د ګټلو لپاره د افغانستان خپل وروستۍ لوبه چې سیمی فاینل یعنی مفای لوبه د انګلستان په وړاندې وبایلله. د ناتو سرمنشي یونس فلتنبرګ وایي په وروستیو ورځو کې ماسکو شاوخوا 1.5 زره سرتیري بلاروس ته استولي. د ناتو د سرمنشي په وینا په دې 1.5 زره روسي عسکرو کې د ځانګړو عملیاتو لپاره روزل شوي سرتیري هم شته چې په نویو وسلو سنبال دي. د سړې جګړې له ختمه وروسته دا لومړی ځل دی چې روسیا په دې لوی شمېر سرتیري او وسلې بل هیواد ته لیږي. او د پاکستان پاوز تایید کړی ده چې د بلوچستان په پنجګور او نوشکي سیمو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې د پاوز وو عسکر وژل شوی دی. پاوز هم دارنګ ادعا کړې چې 14 وسلوال بریدګریان وژلي دي. اخوا د بلوچستان لیبریشن آرمی چې بلوچ بلتون غوښتونکي دي ادعا کړې چې دغه دواړه حمله دوی کړې دي او لږ تر لږه 50 عسکري وژل دي. هغه دا چې د پاکستان پاوز رد کړی ده. د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز باندې په تیره بیا په بلوچستان کې ګڼ بریدونه شوي چې د وړ میونۍ د لسو عسکرو وژلې یوه لویه بیلګه یادیږي. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې امریکا بانکونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته پیسې انتقالولی شي. هغه خلک چې له دې لارې به معاشونه ترلاسه کړي خوښ دي.
دا یو ډیره ښه پریکړه ده چې د امریکا له خوا سره د طالبانو نسوي کولای چې د پوهنتونونو او د مکاتبو د استادانو معاشات ورکړي. د دې پریکړې په کولو سره به زیات ستونزې هوارې شي.
سره میاشت وایي د سلګونو هغو ماشومانو درملنه کړي چې زړونه سوري وو.
په 2021 کال کې 1500 تنو ماشومانو درملنه شوې ده.
د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په وروستي برید کې دوی وو عسکر او 14 بریدګر وژل شوي. بلوچ بلتون غوښتونکو بیا له 500 د ډیرو عسکرو د وژلو ادعا کړې. هلمند کې مرستندوی بنسټونو پر جنگ ځپلو مرستې ویشلې دي.
پاتو زرو کسانو کې بیا موږ وسملن هغه د ترځي چارې پیل کړې دي چې د هر کس ته پیلن 6000 سل افغانۍ ورکول کېږي.
او کندوز کې بعد کوترو د پیرو فلور د بازار په اړه ریپورت درواورو.
دا شهرادیستا یو کافتر اندیوال د 500 نه حساب کاندیواله ته 2000 پورې کافتر استا.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشول مړي راپورت. امریکا بانکونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته پیسې انتقالولای شي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي د بشري مرستو په هدف افغانستان ته د طالبانو د چارواکو د مالی مؤسسو او د خصوصي او دولتي بانکونو له لارې د پیسو استول پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سرغړونه نه شمیرل کیږي. متحده ایالاتونو ویلي د افغانستان د نږدې 1.5 میلیونو وګړو څخه باندې نیمایي له سختې لوږې کړیږي او اقتصاد، تعلیم او ټولنیز خدمات د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم تېره اونۍ د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې افغانستان د پاڼ پر سر ولاړ دی. جزئیات به احمد تکل واورو.
د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو پر طالبانو له لګېدلو بندیزونو څخه پر معافیتونو رڼا اچولې. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې راغلی دی چې نړیوال بانکونه د بشری مرستو لپاره افغانستان ته پیسې انتقالولی شي او زیاتوي چې مرستندوی ټولنې اجازه لري چې له دې بندیزونو د سرغړونې له ویرې پرته د افغانستان د دولتي بانکونو له لارې د ښوونکو او روغتیا پالانو معاشونه اجرا کړي. امریکا له اوږدو کلونو راهیسې پر طالبانو بندیزونه لګولي دي او د افغانستان بانک او له افغانستان سره د نړیوالو میلیاردونه ډالره شوې مرستې کنګل کړي او د طالبانو لخې ایستلې دي. نړیوال بانکونه افغانستان ته د پیسو د انتقال په مسله کې له احتیاط څخه کار اخلي، نو ځکه ملګری ملتونه او مرستندوی ټولنې هلې ځلې کوي چې د خپلو عملیاتو د لګښتونو لپاره د هیواد ته کافي پیسې واستوي. د امریکا د خزانې وزارت په خپل پرونی بیان کې ویلي چې نړیوال بانکونه کولای شي د جواز اداینې او انتقال په ګډون له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف د عملیاتو لپاره د خصوصي او دولتي بانکونو او د افغانستان د پیسو د واردولو د ادارو له لارې د پیسو د انتقال پر پړاوونو کار وکړي. په بیان کې همداراز د طالبانو او په تور لیست کې د شامل حقاني شبکې غړو ته د پیسو د انتقال پر جواز هم رڼا اچول شوی چې له مخې د افغانستان خلکو ته د مستقیمو مرستو، د وارداتو د سمون او د دفترونو د شریکولو په ګډون د عمومي مرستو د رسولو د همغږۍ په هدف له دوی سره په مستقیم ډول د موافقو لاسلیک هم شامل دي. د بیان له مخې د بشري مرستو د رسولو لپاره د مالیو، محصول پر وارداتو د مالیو یا د نورو مالیاتي خدماتو په هدف بانکونه له هغو مالی مؤسسو سره هم راکړه ورکړه کولای شي چې طالبان او حقاني شبکه په سلو کې له 50 زیاته ونډه پکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د دولتي روغتونونو او خوندزیو روغتیا پالانو او خوونکو ته په مستقیم ډول د معاشونو د ورکولو په هدف افغانستان ته د نقدو پیسو د انتقال اجازه هم ورکړي.
خو موردل چې د امریکا خزانه وزارت ټولو بانکو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. دغه پیسې به اکثر هغو کسانو ته د معاش په توګه باندې ورکول کیږي چې له دولت سره کار کوي، په تیره بیا د ښوونکو او ډاکترانو لپاره. د امریکا د خزانه وزارت له دې اعلان ډاکترانو او ښوونکو هرکلی کړی. طالبان هم ترې خوښ دي خو وایي مرستې دې بې قید او شرطه شي. په دې اړه فیروزه عزیزي رپورټ لري.
د امریکا د خزانه وزارت د اقدام چې مرسته رسوونکي ډلې کولای سي پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څخه د سرغړونې لویری پرته په دولتي ادارو کې د ښوونکو او روغتیایي کارکونکو تنخواګانې ورکړي، د طالبانو د حکومت روغتیایي کارکونکو او ښوونکو له هرکلی سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مرحله دار سی په ټولو برخو کې بل قید او شرط څخه مرستي او همکاري تر سره شي ترڅو افغانان له هر ډول ستونزو څخه خلاص شي.
د اقدام د یو شمیر دولتي روغتونونو افغان کارکونکو او ښوونکو هم خوښ کړی دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون یو ډاکټر عصمت الله اندړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ میاشتې راهیسې زموږ د همکارانو معاشات بند پاتې دي. ډېری همکارانو مو د دې مجبوري ده چې خپلې وظیفې پرېښې دي، ځکه دوی د یو نفقې د پیدا کولو لپاره هېڅ کومه بله لاره نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. انټونیو ګوترش په خپل دې تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه د سلواغې په 13مه نېټه یې خپور کړ، ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې تر 20 میلیون ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم د سری میاشتې د ورستیو کارونو په ارتباط تاسو ته راپور لرو. افغاني سری میاشتې ټولنې ویلي تیر کال یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې د دوی په رپورټونو کې راغلی و چې د 500 تنو په زړونو سره ماشومانو درملنه کړې ده. د دغه ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته ویل دا درملنه په هیواد کې دننه او بهر شوې. د نوموړي په خبره په ورځني ډول د وړیا درملنې لپاره دوی د وو تر اتو کسانو پورې نمونه لیکلي. خوب خبرې ورستي ناسم اقتصادي وضعیت دغه بهیر یو څه پڅ کړی. یو شمیر کورنۍ چې ماشومانو یې دا ناروغي درلوده د درملنې د بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان رپورټ ته.
د خایسته پلار عبدالرحمت د کنړ ولایت اوسیدونکی دی. خایسته درې کلن ماشومه چې په زړه سوری ده. عبدالرحمت چې د خپلې لور د درملنې توان نه لري، افغاني سرې میاشتې ټولنې سره یې د وړیا درملنې لپاره نوملیکنه کړې ده. نوموړی د درملنې د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستی ناسم اقتصادي وضعیت لامل شوی چې دا بهیر پڅ شي. د دغه ټولنې ویان نوراغا صاحب زاده وای د هیوادونو مرستندوی ټولنو او په کور دننه د شتمنو خلکو همکاری او مرستې کمې شوې دي. خود ده په خبره له دې سره سره لکه چې طالبان واکمن شوي د شلو ماشومانو درملنه شوې ده چې دا په کور دننه روغتونونو کې و. نوموړی دا هم وایي چې په 2021 زیږدیز کال کې د نږدې 600 دغه ماشومانو درملنه شوې ده.
په 2021 کال کې یعنی په ټول کال کې سدا 1508 تنو ماشومانو درملنه سوې ده. د دې اوسېدا په داخل د هیواد کې او له هیواد نه بهر هم لیږل سوې دي پاکستان او هندوستان ته.
د افغانستان میشتې ټولنې د ویان په خبره په ورځني ډول و تر 2 کسانو پورې 200 د خپلو په زړونو سوریو ماشومانو د وړیا درملنې لپاره نوملیکنه کوي. ښاغلی صاحبزاده وایي دوی دا بهیر د 2008 زیږدیز کال څخه راپیل کړی دی چې په یاد موده کې ټول د 28,000 ماشومانو نومونه د درملنې لپاره دوی سره لیکل شوي دي. خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه تر اوسه توانېدلې چې یوازې د 2,846 ماشومانو درملنه وکړي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ازادي رادیو ته غوښتل په سر کې مو واوریدل چې د امریکا خزانه وزارت ټولو بانکو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. په همدې مورید باندې د پانتون استاد او اقتصادي چارو کارپو ښاغلی دوست محمد احمدی سره خبرې کوو. ښاغلی احمدی مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د امریکا دغه اعلان ته تاسو په کومه سترګه ګوري، خصوصا په داسې حالت کې چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی؟
سلام تاسو ته، څنګه سه به د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته. په دغه وضعیت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت موږ ګورو، دا یو مثبت ګام ده او یو ښه پریکړه بولو. افغانستان یو له اساسي ستونزو څخه هغه دا ده چې بازار یا زموږ مالي سکتور په اوس مهال کې د ډالرو د کمښت یا په اقتصادي اصطلاح د لیکویډیټي یا سیالت سره مخ ده. په دغه یو حالت کې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د ډالرو د ترجیح حاصل کیږي بازار ته یا پریکړه کیږي، دا یو مثبت ګام دا و د افغانیو قیمتونو او نور شخصونو باندې به باور لرو چې مثبت او خاغیز وکړي.
مننه. دغه د لیکویډیټي مسله د ملګرو ملتو سرمنشي میاده کړ چې باید پیسې افغانستان ته ورسول شي کنه وضعیت به تر ډیر خراب شي. نو د دوی دغه پاملرنه فکر کوي د دې لپاره چې وضعیت را جوړ کړي که څنګه، یا اساسي مرستې لام په کار دي چې باید وشي؟
موږ که چېرته د افغانستان اقتصادي او د بانکي مالي وضعیت وګورو، تقریبا به حالت نږدې شوه او چې د دغه ستونزې په شتون کې د فلج حالت ته ولاړ شي. نو په دغه حالت کې ملګري ملتونه او نړیوالې مرستندوی ادارې او په بل خصوص امریکا غواړي چې په غیر مستقیم ډول باندې داسې یو څه رامنځته کړي یا د ډالر د ترجیح حاصل وکړي تر څو د افغانستان د بانکي نظام او بانکي سکتور د فلج مخنیوی وکړي. په دغه اساسو حالاتو کې د امریکا او د ملګرو ملتونو دغه پریکړه په ځانګړي توګه تیر ورځ د خزانه وزارت د امریکا چې کومه پریکړه کړې ده، دا یو نهایت ښه پریکړه ده او موږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په پام کې مؤثره او ښه پریکړه بولو.
دا مرستې به اوس یعنی په پراخه کچه باندې تنظیمیږي. مخکې به یوازې د یو این اړوندو ادارو توزیع کولې، اوس خصوصي بانکونه هم دي، مالي مؤسسې هم دي، دولتي بانکونه هم دي. لږ څه لاسونه ډېر شول، فکر کوي څه ستونزه خو به نه پیدا کیږي پکې؟
په خو یو څو چې دوی یوازې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB افغانستان انټرنیشنل بانک ته ترجیح کولې، اوس چې نور بانکونو مرستندوی ادارو ته ترجیح کیږي، یو ګټه به د دې دا وي چې د افغانستان په مالي بازار یا په بازار کې به ډالر پیدا شي. چې د ډالرو پیدا کېدل په خپل باندې افغاني او مخکینی قیمتونو نور او شخصونو باندې مثبت اغیز کوي.
مننه اولند کراتوې دی توزیع د شفافیت په اړه څه وای تاسو؟ آیا واقعا شفافي به توزیع شي؟
په دې تړاو باندې متاسفانه وګلا داسې یو څه نه دی اورېدلې چې یا د ساري او اداره موجوده یا په دې تړاو باندې چې دا په څومره شفافې توزیع شي متاسفانه ډېر باوري نه یو، ځکه موږ هغه څه چې باید یو سار موجود وي لا تر اوسه نه دی اورېدلی.
ډېره مننه کوم د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه دوست محمد احمدزی چې موږ سره خبرې کولې. د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اقدام په اړه باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
هلمند کې خیریه بنسټونو او د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته باندې له شاوخوا 8000 جنگځپلو کورنیو سره مرستې شوې دي. هر کورنۍ ته 6000 افغانۍ اوس وخت ورکول کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په هلمند کې د غمرستې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی په مالی مرسته سوي چې په جنوب کې د یوې خصوصي انجو یا موسسې کیارو لوري کې کی ورځ نوښته د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ویش بهیر پیل شو. په هلمند کې د کیارو په نوم د موسسې مسول انجنیر عتیقلا آزاد وایي چې د غمرستې هغه چاته ورکوي چې جګړو ځپلي وي او غریب وي. نوموړي وایي د هرې کورنۍ ته 6000 افغانۍ ورکوي.
زه چاري عملن جریان لدی د دبليو پی یا د خړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کیارو موسسه د کندهار د ماجرند موسسه په تطبیق سره مخته دي. په دې کې چې د پښار کې چون د امرسته د پروګرامونو چې د پولیسوالي کم جریان لدی خوده پروګرام چې د شهروالۍ د فار دی. په دې کې 8000 کسانو هغه مقدماتي هغه سرویس سوی ده اسمنت سعودي پاتو زرو کسانو کې بیا موږ وسملن هغه د ترځي چاري پیل کړی دي چې د هر کس ته پیلن 6000 غوالي ورکول کیږي.
آزاد وای د یادو کورنۍ سروې په شفافه توګه تر سره سوي او ټولې مستحقي کورنۍ په نشه کړې دي. په ورته وخت کې بیا هغه کسان چې مرستې تر لاسه کړې دي زیات خوشاله دي، ځکه د دې په خبره چې دغه ډول مرستې ډېر اړتیا درلودله. خو وای دغه مرستې بسننه کوي. دوی له نړیوالو غوښتنه کوي چې دغه ډول نورې مرستې هم ورسره وکړي. دغه ولایت دوه اوسیدونکو چې مرستې ترلاسه کړي داسې وویل:
سو وسیز مشتاق کارتونه وګرځول نور کارتونه راته راکړل 6000 وصل افغاني او مشتاق راته کومک را سره کړی دي.
څه ډیر یو خوښ شو بغل چې بخي ډیر یې خوړته چې ډیر یې خوشاله یو
یا نیک ډیر لسانه کولم نو دې په چیرکی.
وربشو پاکستان ته د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو ادارې تایید کړی چې په بلوچستان کې د دوی په وسلوالو ځواکونو باندې د بریدګرو په ورشتو دوه بریدونو کې الکتر لګو عسكر وژل شوې دي. دوی دا کړی چې بریدګری هم وژل دي. اخوا بلوچ بلتن غوښتونکو ویلي تر 500 زیات عسكر وژل دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
پاکستانی چارواکي وایي ځواکونو یې تیر شپه په بلوچستان کې د پاوز پر دوه اډو د یاغیانو بریدونه شاته تمبولې دي. د چارواکو په وینا په دې حمله کې وو پاکستانی پوځیان او 15 یاغیان وژل شوي دي. په یو ویډیو پیغام کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن څرګنده کړه چې په یو بریټ کې چې یاغیانو پرون ناوخته د بلوچستان په نوشکین کې وکړ، څلور پوځیان او نه یاغیان وژل شول. تر دې بریټ څو ساعته وروسته د پنجګور په سیمه کې پر امنیتي پوسټه حمله وشوه چې درې عسكر او شپږ یاغیان پکې وژل شول. د بلوچستان بیلتون غشتون کې ډلې د بلوچ آزادی غشتون کې لشکر د دې دواړو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پوځیانو د هڅه ستایلې ده چې د یاغیانو حمله شاته تمبولې دي او د دوی د قربانۍ ستاینه یې کړې ده. بلوچ آزادی غشتون کې لشکر په بیان کې ویلي دي چې د پوځي مرکزونو په دروازو کې د دوی ځانوژونکو ځانونه الوزولي دي او دوی ادعا کوي چې تر 50 ډېر پوځیان وژلې دي. تیرونی د ډلې لاس پاکستاني عسكر د ګوادر بندر ته نږدې وشلې وو. بلوچ بلتون غشتون کې لڅو لسی سورهي سي د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره په جګړه دي. اسلام آباد هم تورنه وی چې له بلوچ یاغیانو سره مرسته کوي. نوې ډلې دا تورونه رد کړې دي.
و د ناتو سرمنشي یان ستلتنبرګ وایي په وروستیو ورځو کې ماسکو شاوخوا دېر زره سرتیري بلاروس ته استولي. د ناتو د سرمنشي په وینا په دې دېر زره روسي عسکرو کې د ځانګړو عملیاتو لپاره روزل شوي سرتیري هم شته چې په نوي وسلو سنبال دي. د سړې جګړې له ختمو وروسته دا لومړی ځل دی چې روسیا په دې لوی شمېر سرتیري او وسلې بلې واته لیږي. یان ستلتنبرګ نن په بروسل کې خبر اعلان ته وویل په دې تجهیزاتو کې اس یو 15 جنگي الوتکې د سکندر په نوم توغندي او 400 دافع هوا سیستم هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. اجملان دی مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې شمیر ځوانان وای ولور دومره زیات دی چې دوی نشي پوره کولای او همدا علت دی چې ډیر ځوانان په دې ولسوالۍ کې تر اوسه مجردان پاتې دي. په دې ولسوالۍ کې د ځینو دودونو له مخې که یو ځوان واده کوي نو به ناوې پلارګنۍ ته په ځینو مواردو کې آن څو غواګانې او د 200 او 300 ترمنځ وزي ورکوي. دا ډول دودونه د نورستان په ځینو نورو سیمو کې هم دود دي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لری پرتې ولسوالۍ منډول ځوانان وای په نورو سیمو کې د هرې ورځې پر تیرېدو د ولور کچه کمیږي، خو د دوی په ولسوالۍ کې د پوخا په څیر د جیني ولور په لسګونه غواګانې او له 200 زیاتې وزې اخیستل کیږي. محمد امان هم همدغه زیات ولور له واده پاتې کړی دی. وایي زموږ زیات ځوانان د 50 کالو پورې بی واده پاتې کیږي په دې خاطر چې د ولور پوره کولو توان نه لري. د خلکو په خبره همدا لوړ ولور او نور رواجونه دي چې ځوانان او پیغلې له ودونو بې برخې کړي او زیاتې کورنۍ په دښمنۍ اخته کړي دي. سیف الله هم د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي
ولور د یو ولسوالۍ منډول بلکې د تمام
ولور منډول او نور ولسوالۍ کې ډېر زیات ګران دی. 200 او 300 وزې، لسونه تر 150 پورې غواګانې، 2 کلاشن کوفونه ورسره، 2 پیټي کارتوس، یو مخابره او سلمنه جوار اخیستل کیږي. دلته زیاتې دښمنۍ د همدې له امله دي چې یو ځوان ولور نشي پوره کولی نو جنۍ وتښتوي او بیا د کلونو لپاره دښمنۍ دوام لري.
دا یوازې په منډول کې د ولور لوړوالی خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د نورستان په ګڼو سیمو کې د غملا ماتون کې رواج شتون لري. د واما ولسوالۍ قومي مشر او د یاد ولایت لدودونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل نورستان کې لسلګونو کلونو را په دیخوا د نجونو په ولور کې څاروي ورکول کیږي. د هرې درې او هرې قبیلې د څارویو شمیر او نوعیت جلا دی.
په کانتیوا کې غواګانې ورکول کیږي د لسونه تر 150 پورې چې دا وایګل او واما خلک دي. دې خواته دا د نورګرام یو تعداد خلک دوی ورورې د شپې ته بزونه نیولې تر 300 پورې. بیا پارون کې بیا بیخي رواج ډېر خدای هلته مال چې څومره اخیستل کیږي هغه د جنۍ ملکیت دی، هغه په اصطلاح مهر دی، ورور نه دی او هغه هم ډېر کم دی.
دینی عالمان وایي په شرایي لحاظ مهر د جینۍ حق دی او بل څوک د اخستلو او خپلولو حق نه لري. د ولور او په بل نوم د جینۍ پر سر پیسې، څاروي او نور شیان اخستل هم جایز کار نه دی. د دوی په وینا چې لیوی خوا په هیواد کې روانې بیروزګارۍ اقتصادي ستونزو له خلکو لار ورکه کړې او له بل پلوه دغه ډول درنو ولورونو هم ټولنه حیرانه کړې ده. دینی عالمان او عام خلک له طالب چارواکو غواړي چې باید دغه ډول ملامتون کو دودونو مخه ونیسي چې د کوم پر وسیله د جینۍ او د هلک د کورنۍ ترمنځ د خپلوي پر ځای دښمنۍ پیل کیږي. طالب چارواکي بیوای په یو شمیر سیمو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو پر مټ د زیات ولور اخستلو مخه نیولې او د یاد دود کمیدو لپاره نورې هڅې هم کوي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د ولور موضوع ډیر پخوانه همدا سره روان ده. بعض ځایونو کې اسلامي امارت مجاهدین او قومي مشرانو په کوششونو باندې ولور کې څه ناڅه تخفیف راغلی
او دا به ستونزه او مشکل به د قومي مشرانو مخورو سره په همغږۍ باندې انشاءالله حل او فصل کوي تر څو ځوانان او پیغلې وکولی شي چې ګډ ژوند لپاره په اسانۍ شرعي لارې اختیار کړي پر ځای د دې چې ټول عمر بیا په دښمنۍ اخته کیږي او کورنۍ سختي ګالي.
د نورستان په منډول او د یاد ولایت په نورو سیمو کې خلک د ولور له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ولور په نوم دود وجود لري او ګڼ ځوانانې د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په کلونو مسافرۍ او مزدورۍ ته اړ کړي دي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه لیمانس د فرانسې په شمال ویدیس کې پروت خار دی. د دې خار شروال یو ابتکار کړی دی زړی زمانی تستون شوی د چې څنګه احمد شیبری تفصیل لروري.
د فرانسې په لیمانس ښار کې په کراچۍ کې د ښار ډیران غونډوي. یو میاشت وشوه چې کراچۍ هر سې شنبې د ښار په منځ کې چې پخوانی دی او کږې وژې کوڅې لري د کورونو او دوکانونو له مخې په کڅوړو کې راغونډ شوي کثافات له ښاره باسي. دا کراچۍ د موټر څلور ټیرونه لري. کله چې په لارو کې درېږي د موټرو په څیرې څراغونه پر سر بلی شي او مړه کیږي چې څه شی ورسره ټکر نه شي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د ښار خلک تر پخوا اوس د ډیرانونو له راغونډېدو سره ډېر پام کوي. ماشومانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې د ډیران کڅوړې مدرنوي چې آس په تکلیف نه شي. ښاروالي وایي چې دا یوه وسیله ده خو د ښار خلکو له دې وسیلې سره د آس په خاطر یو ډول اجتماعي رابطه ټینګه کړې ده. دوی یې ډېر خیال ساتي.
میټا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړی. راپورونه وایي چې د کمپیوټر په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت په برخه کې انقلاب راوستلی شي. تفصیل په دې رپورت کې.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوی مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لوري د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر 6000 اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه 115 پټا بایټ یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټا له مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
اوس په ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو.
ازادي راډیو وزنۍ رسنۍ د افغانستان کې چې په صافه واضح توګه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بلکې په ټول افغانستان کې اورېده کیږي، نو ازادي راډیو پر وخت خبرونه او دقیق راپورونه وړاندې کوي. مننه کوم د ازادي راډیو څخه. زه محمد نسیم مسلم یار د هلمند ولایت د واشه ولسوالۍ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو چې موږ تر کورو پورې خپرونې رارسېږي. موږ اورو دغه خاطره زما سره تل مدان زما یادېږي چې په 2019 نړیوال جام ته د لارغوتوب سیالۍ کې چې افغانستان کله لوبېدی موږ هېڅ رسنۍ ته لاسرسی نه درلودې، نو یوازې به ازادي راډیو ته غوږ وو چې اوس به موږ ته ازادي راډیو د لوبې خبرونه وایي. بیا په تېره زه د احمد شیبار او صفي الله ستانکزي ډېر مینهوال یم چې موږ ته بیا دغه لوبې معلومات راکوي. ډېره مننه. بیا هم مبارکي ورته وایم د شلمې کلیزې.
وروره د مسنباغ د کیمپس نغه پار خبره کوم.
زمر چلویش کال اوبو سسٹم جوړ شوی دی، اوس ګرد سره ختم شوی دی. موږ د اوبو لخوا ډېر په تکلیف کې یو، نو هیله کوو چې دا موسسات د زموږ د اوبو کار راوکړي، خیریه موسسات. او بل زموږ د ډاکترانو کار له مابینه تللی ده، خاص پاس پر وچو پیسو باندې کار ده. هغه هم 3000 روپۍ موټر ته ورکوو، د 500 روپو یا د 1000 روپو سودا کوو، دغه کوو، دوا کوو.
د اوس لپاره زما لخوا هم دومره وو. په نورو خپرونو کې زما همکاران در سره دي.
د مازیګر 4:30 شوې، دا هم څو لنډ خبرونه. د امریکا د خزانه وزارت ټولو بانکونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د عملیاتو لپاره د پیسو د انتقال اجازه لري. د وزارت په یو بیان کې ویلي، د بشري مرستو په هدف افغانستان ته د طالبانو د چارواکو د مالی مؤسسو او د خصوصي او دولتي بانکونو له لارې د پیسو استول پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سرغړونه نشمیرل کیږي. د امریکا د خزانه وزارت له دې اعلان ډاکټرانو او ښوونکو هرکلی کړی. طالبانو هم تریخواکې دي، خو وایي مرستې دې بې قید او شرطه شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره یا سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام حواله وایي، د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سخت لوږې سره مخ دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم به سبا د استرالیا له ټیم سره د نړیوال جام نیمه پای لوبه وکړي. د پاکستان پوځ منلی ده چې په بلوچستان کې د دوی په پوځیانو باندې په وروستیو دوو بریدونو کې لږ تر لږه 2 عسکر وژل شوي. خو بلوچ بیلتون غوښتونکو چې دغه برید یې کړی دی، وایي تر 500 زیات پاکستاني عسکر یې وژلي دي. او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په وروستیو ورځو کې ماسکو شاوخوا 10,000 سرتیري بیلاروس ته استولې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. دوی منی مای کې بلومړی د سپورت نړۍ خبرونه واوري، تر هغه وروسته به د مخکخه خزو پروګرام خپور شي.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د کرکټ ملي لوبډله سبا د استرالیا له لوبډلې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل، له 19 کلونو کم عمره کرکټ د نړیوال جام په دوام سبا د افغانستان ملي لوبډله د دغه جام د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت سبا 5:30 بجې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان په نیمه پایلوبه کې د 15 منډو په توپیر د انګلستان په وړاندې ماته وخوړه او پایلوبې ته راونه مونده. د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او هندوستان لوبډلو ترمنځ وشي. په میدان وردګو ولایت کې د وشو ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېدي. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ویان داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته ویل، د وشو یادې سیالۍ چې د میدان وردګو ولایت له بیلابیلو ولسوالیو او مرکز څخه د ورزشي کلبونو د ورزشکارانو په ګډون پیل شوې پای ته ورسېدي. د ورزشي سیالۍ چې څه باندې یوه اونۍ دوام وکړ، په پای کې د میدان وردګو د ولایت په کچه د وشو په برخه کې غوره څیرې په ګوته او ټاکل شوې ولایتي ټیم کې شامل شي. د میدان وردګو ولایت د بدني روزنې ریاست ویلی چې د ورزشکارانو د هڅونې او د شاوخوا ولایتونو سره د سیالیو ترسره کیدو په مخه به ورته سیالۍ په راتلونکي کې هم ترسره شي. د 2022 اولمپیک ژمنۍ لوبې سبا رسمن په چین کې پیلېږي. په دغه لوبو کې چې 90 هیوادونو څخه 3000 لوبغاړي په لسګونه اولمپیکي ورزشي رشتو کې په خپلو کې سیالۍ کوي، سبا 4 د فبروري په 4 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 6 به دوام وکړي. په داسې حال کې چې چین څلورویشتم پړاو ژمنۍ اولمپیکي سیالیو ته ځانګړي مراسم په نظر کې نیولي، خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ څو هیوادونو ویلي چې د چین د دولت له لوري له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله به د دغو مراسمو پرانیستې ته رسمي ډیپلوماتیک استازي ورونه لیږي. ټاکل شوی د سږکال ژمنۍ اولمپیکي سیالۍ د بیجنګ په ګډون د چین په 3 لویو ښارونو کې ترسره شي، خو د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې رامنځته شوي ستونزو د نندارچیانو لپاره محدودیتونه ډېر کړي.
سلامونه او نیکی هیلی صفی ولستان اگزایم ده مخکخو خزو پروگرام تمو خراغلاستویم. پرون ده آزادی راڈیو شلمه کلیزه و ده راڈیو خپل درهمه لسیزه پیل کړه. ازادي راډیو په دې موده کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغان ښځو باندې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي چې د مخکښ ښځو پروګرام یوه بیلګه ده. د دغه پروګرام له لارې تاسو د هغو ښځو غږونه اورېدلي چې په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې رغنده ونډه اخیستي او لا هم په دې لار کې هڅې کوي. د ازادي راډیو ترڅنګ په ګڼو نورو کورنیو او بهرنیو رسنیو کې هم د افغان ښځو غږونه منعکس شوي او د هغوی پر ژوند او کاروبار راپورونه او پروګرامونه جوړ شوي دي. همدارنګه په ټولنیزو شبکو له هغې ډلې فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې هم د ګڼو افغان ښځینه فعالانو لخوا په تیرو لږ تر لږه یوې لسیزه کې فعالیتونه شوي دي چې د پام وړ دي. اوس په نننی پروګرام کې له خپلو دوو میلمنو او مخکښو ښځو سره په همدې بحث کوو چې په تیرو دوو لسیزو کې چې رسنۍ د افغانستان له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي، ښځو ته له دې لارې یا رسنیزو فعالیتونو څومره ګټه رسېدلې ده، څومره د افغان ښځو پر ژوند مثبت تاثیر لوېدلی او د ښځو غږونه د رسنۍ له لارې په څه ډول او څنګه تر نورو رسېدلي دي. ملالی شینواری ته ښه راغلاست وایم چې په خپله د رسنیو د ډګر یوه مخکښه او فعاله پاتې شوې او تاسو ټول یې له نوم سره آشنا یاست او په ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم مهمې دندې مخ ته وړي دي. همدارنګه د افغانستان یوه پیژندل شوې ښځینه پولیسه او فعاله اغلې زلا زازی هم له موږ سره میلمنه ده چې په لومړي وارې په یو لرې پرتې ولایت خوست کې د پولیسو په توګه باندې دنده ترسره کړه. اغلی شینواری لمړی به پښتنه تاسو وکړم، که څه هم د دغې پوښتنې جواب ممکن ډېر اوږد وي، خو تاسو په لنډو کې راته ووایئ چې رسنیو تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره څه ګټه رسولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زما سلامونه تاسو ته او ستاسو درنې د بحث ګډونوالې او کم اوریدونکي چې زمونږ غږ اوري هغوی ته زه ډالۍ کوم، او بل تاسو ته د ازادۍ د ښکلې راډیو شل کلنۍ کلیزه مبارکي ویم، او مینوالو ته هم مبارکي ویم، ځکه دا او زه هم یو د مینوالو د جمع نه یم. زما په نظر رسنۍ لکه څنګه چې نوم رسنۍ ده، نه دوی د رسنۍ رسالت دا ده چې خبرونه او پوهاوی خلکو ته، په څنګ کې یو څه تفریح بڼه هم باید ولري، چې دا ټولې چارې د رسنیو دنده ده، او دا په مستقیم ډول د ښځو په ژوند باندې او په غیر مستقیم ډول هم د ښځو په ژوند اغیز لرلی ده او لري. مثلا هغه پوهاوی چې یوه ښځه د نغري په غاړه ناسته ده، او مثلا د ناروغتیا په اړه چې یو معلومات خبريږي دا تر لاسه کیا، دا شاید یو ډاکټر او نشي کړی چې په اسانۍ باندې مثلا یو مېرمن دې ته متوجه کاندي. نو زه فکر کړم چې رسنۍ د هر کور دننه خپل فعالیت لري، او کړی شي چې په هر کور ورننه وزي او خپل هدف ته د رسیدو لپاره مختلفې لارې چارې خپلې کړي.
ډیره مننه غلی شینواری. زلا زازی تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، مننه چې ټلیفون مو واخیست. له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې تیرو شلو کلونو کې تاسو هم رسنۍ تعقیب کړي دي، د افغان ښځو لپاره رسنۍ او څه ګټه رسولې ده؟
سلامونه ستانک زای سپ تاسو ته او ګران ملمی ته مو او ټولو هغه کسانو ته چې د ما آواز اوري، او اول تاسو ته د ازادۍ راډیو کلیزه مبارکي ایم. رسنۍ ګټه، اولینه ګټه یې دا وه چې یعنی هغه څه چې موږ ازادي بیان یې یو اولین شینده رسنۍ و چې دوی تطبیق کوي په دغې ټولنه کې. یعنی دوی په هر صورت نه کولای شي او که دوی ښځو ژوند ته راشم، همدا اوس ازادۍ راډیو نه زه وغواړم ووایم چې دوی ډېر زیات کار وکړو ښځو ته. څه چې موږ شل کاله مخکې یعنی مو ازادي نه لرله دا چې یو څه خبر ولرو، یو احوال ولرو، مګم اوس رسنۍ د ټول افغانستان که هر ولایت ده که هر سیمه د سره یو ځای کړي دي، او هر څوک هر ځای نه، یعنی که زه کابل کې وم زه کولی شم ډېر یو لرې ولایت نه خبر شم چې څهلته وشول، یا مثلا څه هغه راغلل. او ډېر د ښځو ژوند کې مؤثره تاثیر دا و چې رسنۍ زیاتره د خلکو خلکو په ذهنیتونو نه کار وکړي، یعنی زیاتره خلکو ذهنیتونه د رسنیو نه تغییر خوړلې، د رسنیو نه دوی پرمختګ کړی دی، او بل خصوص ښځو ته ځکه بعضې برنامې داسې دي چې آموزنده دي، لکه همدا اوس مخکښې ښځې برنامه ده، همدا چې همدا اوس یو لرې ولسوالۍ کې یوه ښځه واوري شاید هغه ډېر شیان تنه واخلي، شاید ډېر هغې مشکلات حل شي. یا بعضې نوره برنامې دي چې ښځو ته هغو ښځو ته چې هغوی که څه هم تعلیم ته یا ډېرو واکونو ته لاسرسی نه لري کولای شي ځکه یو رادیو واوري او یو شنه خبر شي او یو خپل هغه نه خبر شي، یعنې حق حقوقو نه تو خبر شي، ډېر داسې مسایل دي چې رسنۍ په هغه کې ډېره ګټوره وه په دومره وخت کې.
ډېره مننه کوم تاسو د ازادي راډیو لارې د مخکښ ښځو پروګرام اوري.
ولسواکي
دوه لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي رادیو ته غوښته ده مخکښ خوځو په دې پروګرام کې به دې باندې بحث کوو چې تیرو شلو کلونو کې د ازادي رادیو په شمول افغانو او بهرنیو رسنیو د افغان خوځو غږونه په څه ډول منعکس کړي او څومره یې د دوی ژوند وربدل کړی دی. د رسنیو د ډګر یو مخکښه اغلې ملالۍ شینواری او یوه پخوانۍ ښځینه پولیسه اغلې زلا ازازی زموږ میلمنې دي. اغلې شینواری، غواړم له تاسو دا وپوښتم چې د ازادي راډیو په شمول د افغانستان غاڼو رسنیو چې اوس ممکن شمیر را محدود شوی، په افغانستان کې کومي رسنۍ چې دي په دغو شلو کلونو کې یا په دغو تیرو کلونو کې څومره د افغان ښځو غږونه منعکس کړي دي او په کومو کومو برخو کې کوي؟ وای
سننګزی صاحب، زه یو د هغه کسانو نوم چې په لومړي ځل مې البته نه، ځکه چې د زمانه وړاندې هم د میرمن خپرونه وه، ولې د افغانستان نه دننه ما وکړې شو چې په بی بی سي کې د میرمن خپرونه پروډیوس کړم او جوړه کړم. البته زه تاسو ته یوه خاطره خپلوم چې څومره یعنی موږ ډېر شاید سطحي فکر وکړو چې شاید په یو کلي کې مثلا یو رسنۍ انوال څوک ونه پیژني او خبريال ونه پیژني، ولې داسې نه ده؟ زه زمنګه یو منطقه ده د شینوارو د مامن دره ورتوي، زه یعنی بيخي غار ده، زه کله تل ما موټر ډیر په سختۍ اغه درې ته وخته 2003 کال، او زه په ډیره سختۍ پاس دی درې ته ولاړم، او کله چال ته زلاړم زه خځو په نامه ماته ډیره زیاته په زړه پورې وه، ځکه ما یو خبرونه لرله چې هغه هم صرف د هفتې یو وار خبرېده. نو کله چې زه هغه ښځو وپېژندم چې زه ملالۍ شینواری یم، نو ماته یو ډول انګیزه راکول شوه. زه پوه شوم چې کوم خبرې چې موږ کړو دا د ښځو په ژوند باندې مستقیم او غیر مستقیم اغیز لرلی شي. نو زیاتره توجه مې دا کړه چې دوی ته خپل حقوقي پوهاوی د راډیوګانو د لارې نه ورکړ ول شي. زه منګه او تاسو شاهدانو چې په تیرو شلو کلو کې مثلا دومره چې درسنیو نه د ښځو غوچته شو، شاید په تیر تاریخ کې د افغانستان کله هم دومره رسنیو کې د غږ انعکاس نه شوی د ښځو، او دې ته زه مثبت غږ وایم. هم دا اوس هم د ښځو زده کړه چې خپل د حق غوښتنه وکاندي، د حق غوښتنه نا بخوا شرم او چې چا به ویل به د خخې تعریف دا او چې خپل هرڅه په پټه خوله وزغمي، اما کله چې دغه رسنیو د دوی دغه انعکاس وکړ هغه پوښو چې نه دا د الله پاک هم هغه خلق خوښيږي چې د خپل حق غوښتون کې ووسی، او د ظالم نه او د مظلوم دواړو نه د الله پاک خوښيږي. نه نو نه باید خځې مظلومه واقع شي نه ظالمه واقع شي. نو
دوی دغه پوهاوی در رسنیو د لارې نه تر ډیره بریده ترلاسه کړ. او زما بل خاطره دا ده چې زه چې کله کلی ته تلم نو ما به لیده چې دوی په خپلو موبایلونو کې راډیو اوري، او دا ماته دی خوند ماته راکاوه، ځکه دوی لاقل په دې اوس توانېدلی دي چې په خپل موبایل کې یوه د یوې رسنۍ نه خبرې واوري او یو څه زده کاندي او یو څه خوند تر واخلي.
مننه اغلی زازی، تاسو هم راته ووایي، خصوصا خپل نظر هم کووایي چې رسنیو له تاسو سره څومره مرسته وکړه چې غږ مو نورو ته ورسیږي.
دقیقا زه که ویایم رسنۍ ډېر تاثیر ګذاره وي په دغه شرایطو کې، که زه خپل هغه نه ویایم، زه یو ډېر لرې ولایت کې ما کار کولو، یعنی همدا رسنۍ و چې د خدای پوښښ ویر کړو چې یوه ښځه هلته کار کوي، او همداسې که راشم نورو ډېرو مسایلو ته څنګه چې شینواری صاحب وویل، دقیقا هر څه چې اوس ډېرې ډېرو لرو پرتو سیمو کې همدا رسنۍ دي چې د ټولو خلکو غږ رسوي، د ټولو ښځو غږ رسوي، تر ډېرو ځایونو پورې رسوي. اوس یوه ښځه که چېرته یو یو عادي مشکل ولري او هغه یو رسنۍ سره شریک او ډېر یو لرې پرتې سیمې کې وي، د هغې اواز تر ډېره ځایه پورې رسېږي، او شاید د هغې مشکل هم د همدغې رسنۍ په طریقه حل شي. یعنی ډېر زیات مؤثره وه، ډېره زیاته تاثیر ګذاره وه. حتی زیاتره خلک اوس په دغه پوه شوي که چېرته زه کوم مشکل کې وغورځېدم، یا زه داسې یو حالت کې وم چې ما ته څوک کومک نه شي کولی، یا څوک ما سره مرسته نه کوي، دوی عاجله د دې رسنیو نه استفاده کوي، یو رادیو سره په تماس شي، یو تلویزیون سره، چې دلته داسې مشکل پیدا شوی، داسې هغه پیدا شوی. یعنی ډېر زیات په هر بخش کې رسنۍ مو سره کومک کړی. زه که دقیق وایم د ښځو په حساب کې مثلا ډېر داسې صحي پروګرامونه دي چې ډېرې ښځې صحي بخشونو ته صحي هغه ته لاسرسی نه لري، یا نه پوهېږي مثلا، او ډېر داسې موارد ولکول دي د کورونا هغه نه وایم، یعنی شاید زیاتره خلک دښته هغه نه و چې کورونا سره آشنایي ولري، هغه ولري همدا رسنۍ وي، رادیوګانې وي، تلویزیونونه و چې دوی ته ورسول شي مثلا دوی څه وکړي څه ونه کړي، یا نور هم داسې د صحت پروګرامونه و، حقوقي پروګرامونه و، د تعلیم و د تحصیل برخې وي، انسی وظایف و کم آورید و دیر شایان و چی، یعنی دی هر سن از زیادتر چی چی تاثیر گذاره و دی دوی آما پوهاوی و چی خلک تا آما پوهاوی ویرکوالا، و خصوصا خزو تا چی دوی ضرورت لرلو، زکر خزو تا دیمو پر طولنه که دیر شرایط معیانه دی، اما یکانه شاید چی دوی تا محیانه دوی دیر عرضی که کولشی و رادیو و وری یا تلویزون وکسی یا یو چنه با خبرشی، او دا دیر دی رسانه یو مسترترین شایان دغه ده.
زیاته مننه کوم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي ګوتریش څو ورځې مخکې د افغانستان د رسنیو په اړه ویلي وو چې باید رسنۍ همغسې چې وي همغسې پاتې شي. همدارنګه تاکید شوی دی چې د افغانستان د رسنیو سره، خصوصا خبریالانو سره، باید هغه ډول چلند وشي چې له بهرنیو خبریالانو سره چلند کېږي، او اجازه ورکول کېږي چې له افغانستان راپورونه جوړ کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو په افغانستان کې ګڼو ښځینه خبریالانو او نتاقانو خپلې دندې پرېښودي، یا په دولتي راډیو او ټلویزیونو کې د دوی د دندو مخه ونیول شو. د راپورونو له مخې ګڼې دغه ښځې اوس بهر وتلې دي، او په ټلویزیونونو او راډیوګانو کې د ښځو غږونه او تصویرونه کم رنګه شوي دي. تر هغو چې اغلې شینواری بیا وصل کېږي، یوه لنډه دمه به واخلو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
داوه ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نه، ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زلاجان فکر کوم اغلی شینواری ټلیفون اوس بند شوی دی، بیا به هم دغه پوښتنه له تاسو وکړم. دا چې د
وخت په تیریدو سره خو پخوا اول راډیو او بیا ټلویزیونونه راغله، اوس د سوشل میډیا اثر دی. تاسو هم په خپل سوشل میډیا کې فعال یاست، په ټویټر او فیسبوک باندې. راته وایي چې دغه رسنیو د چینلونو یا میډیمونو بدلیدو سره افغان ښځې څومره عادت شولې او څومره وتوانېدلې چې له همدغو پرمختګونو سره ځان آشنا کړي او خپل غږونه په متفاوتو لارو باندې ورسوي؟ راته ووایي.
دقیقا دا اوس یعنی که سوشل میډیا ده که رسنه دی دوی چې دومره پرمختګ کړی دی، دا ټول یعنی ډیر زیات دی خوشحاله ځای دی، ځکه زیاتره اوس مو تاسو اولین غږ ډیر ونه شو کړی رسنیو ته خپل غږ انعکاس کړو. یعنی ډیر هغه څه شیان دي چې موږ په سوشل میډیا کې کولای شو، لکه اوس یو چیرته یو مسله کېږي، شاید ډیر زیات تاسو سوشل میډیا کې لیدلی میوزیک یو څه کېږي، اجل خلک خپل فیسبوک نه خپل یوټیوب نه خپل ار اکاونټ چلری اغنه استفاده کوي او ویډیو نشروي او غږ جګوي. ان ډیر به مسائل چې واقعا سوشل میډیا ډیر زیات کومه کوي، خصوصا خزو غاکتا د چې خزي فعلاً یعنی زل نه غواړم حکومتونه نه راشم، یعنی خزو چې په هر دورې کې مشکل لرلو په خانه نه یم، یعنی اوس د سوشل میډیا د دې رسنیو دی هغه اثر دی، نو اوس دوی ډېر ښه کولی شي خپل غږ ته انعکاس ورکړي او دا رسنیو او سوشل میډیا دوی سره ډېر کومک کړی. که زه خپل ځان نه وایم، که زه دقیق وغواړم څه کار وکړم یا څه فعالیت وکړم، یا یو ښځې ته یو لرې ځای ته یو مشکل پیدا شوی وي هغه ما سره په تماس شي یا همداسې دا خپله وکړی چې لاسرسي ولري، یعنی ښځو یو همبستګي پیدا کړي، حتی سوشل میډیا کې هم ښځو همبستګي پیدا کړي او دوی یو ځای غواړي خپل غږ سره جکې، او سوشل میډیا هم ډېره زیاته تاثیر ګذاره وه د ښځو په ژوند کې، لکه خصوصا دوی څه مسایل څو هغه پیدا کړي حتما هغه غږ رسېږي او ډېر خلک خته انعکاس ورکوي واضح کوي او خپله ښځې انعکاس ورکوي خپل غږ تر هغو د دوی غږ تر ډېر ځایه پورې ورسېږي او د دوی هغه څه چې دوی غواړي یا هغه حق یا هغه مشکل چې دوی غواړي حل کړي هغه زر تر زره حل شي او د دوی هغه دادخواهي یا هغه حق غوښتنه نتیجه بخشوي دوی ته.
ازادي رادیو ته غوږیست دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه باندې خبرونه کوو. یو لنډه دمه به واخلو.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کی چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو د مخکښو ښځو پروګرام ته غوږیست. په دغه پروګرام کې تر دې دمه په دې باندې غږېدلی وو چې رسنیو له لارې د ښځو غږونه څومره منعکس شوي دي او په کومو کومو برخو کې د دوی په ژوند باندې تاثیر کړی دی. زموږ میلمنې د رسنیو د ډګر یوه مخکښه ملالی شینواری او یوه ښځینه فعال او د پولیسو پخوانی غړي اغلی زلا زازی دی. د اغلی شینواری ټلیفون اوس کار نه ورکي، خو بیا به موږ څه ورکو چې دوی پروګرام سره وصل شي. خو اغلی زازی شته، بیا به هم له تاسو پوښتنه وکړم. وبخښئ چې د ملالی شینواری ټلیفون بند دی، نو تاسو به ستړي هم شئ درې پوښتنې سر په سر، مګر غواړم وپوښتم چې په همدغې سوشل میډیا کې به پاتې شو، ځکه چې مخکې مو وویل چې اثر د همدغې سوشل میډیا دی. او بیا به پوښتنه مغلی شینواری نه په همدې ارتباط وکړو، دا چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میلیونه فعالو د خواله رسنیو له کارونکو نه شاوخوا 40% ښځې بلل کېږي او په همدغو کې هم ګڼې فعالانې شته. البته له تاسو غواړم وپوښتم مغلی زازی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه فکر کوئ؟ سوشل میډیا چې څاره د افغان ښځینه فعالیتونو ته په کومه سترګه باندې ګورئ؟ کم شوي، زیات شوي، که څنګه؟
والا دا څه تغییرات چې راغلي دي د حکومتي د نگاهنه، یو څه تغییرات لرل، منفي تغییرات، منفي اثرونه لرل، لکه څنګه چې تاسو کسو زیاتره د ښځو فعالیتونه کم شوي دي، او یعنی په ټولنه کې د ښځو فعالیتونه کم شوي او وتلې د ټولنې نه که سوشل میډیا ته راشم ښځو فعالیتونه هلته هم کم شوي، ځکه څوک چې د افغانستان یعنی افغانستان په موادی کې اوسیږي هلته اوسیږي، دوی ته ډېره مشکله ده چې اوس هغه څه چې د دوی ازادي بیان و هغه څه چې دوی غواړي ووایي، ځکه دوی ته ډېر زیات مشکل دی او شرایط برابر نه دي ورته. نو هر څه ډېر کمرنګه شوي دي. یو د ښځو زه فکر کوم شاید 30% نمو سقوط کړی وي او ډېر زیات ښځو تعداد کم شوی وي، او فقط اوس هغه ښځې فعاله دي چې هغوی بیرون د افغانستان نه دي او بیرون د افغانستان نه ژوند کوي. نو دا ډېر زیات یو بد هغه دی، ځکه دومره وخت کې دمو دمو هر څه چې وو همدا رسنۍ و همدا سوشل میډیا دمو د غږ ځای و دمو د حق پوښتنې ځای و، مو اوس مو نشو کولی چې حتی په یو فیسبوک کې مو حتی یو شی نوشته کړ یو چا په مورد، حتی زه نه غواړم د یو چا په مورد ووایم، خو مقصد یعنی زه نشم کولی حتی خپل حقخواهي خپل دادخواهي خپل ذکر کړم چې زه مثلا ویلي مکتب ته نسم یا نور مسایل هغه مشکلات چې اوس په ټولنې کې شته زه هغه نشم کولی واضح ووایم، ځکه دلته ازادي بیان قید شوي، حتی رسنۍ هم قید شوي، دوی نشي کولی ازادانه فعالیت وکړي، ځکه دوی ته مشکلات پیدا کېږي، شاید دوی دې بندش تر مخامخ شي، شاید دوی حکومت به طرف هغه شي چې دوی هیڅ فعالیت ون شي کړلې یا اجازه د فعالیت ورنه کې، نو ډېر داسې مشکلات شته چې د ښځو شتون یې کمرنګه کړی، که هغه په سوشل میډیا کې وي که په هغه په رسنیو کې وي.
مننه کوم اغلی شینواری، بیا وصل شول پروگرام سره، مننه چې راغلی اغلی شینواری. پم دې موده کې تاسو نوې مال زلاجان نه دودري پښتني وکړي، خصن په دې مورچ چې اوس خو د سوشل میډیا اثر دی، په خوانی د رسنیو میډیمونه لاغي د رادیو تلویزیون بیا په تیر د ځوانانو په منځ کې نسبت د سوشل میډیا ته کم شوې ده. تاسو چې د رسنۍ څارلی او د رسنۍ په برخه کې کار کړی دی، د افغان خزو په ارتباط راټوي چې رادیو نه رانیولې بیا ټلویزیون او بیا سوشل میډیا، څنګه ځان ورسره هماهنګ کړی دی او څنګه دغه طریقه خپل غږونه باسي، یعنی د دغه میډیمونو په توپیر سره او جلاوالي سره دوی په څه ډول باندې ځان ورسره عادت کړی دی؟
اول خو زه فکر کړم چې کم غږ چې د سوشل میډیا نه پورته کیږي هغه صرف د لوستو ښځو غږ دی، او هغه ښځې دي چې د دې اجازه لري چې خپل اند ولیکي. البته دا د لیکلو دغه هم په هر چا کې نشته، تاسو هم ښه پوهیږئ چې ډېر کسان علاقه نه لري چې لیکل وکاندي. خو په دې سوشل میډیا کې چې یوه بله ستونزه رامنځته شوې هغه دا ده چې سړی نه پوهیږي یا انسان نه پوهیږي چې د دغه نوم تر شا چې ښځینه نوم دی نر ناسته یا ښځه ناسته ده. زما په نامه باندې په سوشل میډیا کې ډېرې پاڼې جوړې شوي دي چې هغې نه زه اصلا خبره نه یعنې زما نه دي، نو زه ډاډه یم چې هغه کمې ښځې زما په بپاره نه دي جوړې کړې، بلکې شاید تر شا یې کمه نارینه ناست دي او زما د نامه نه په استفادې سره ده. دا یو بد څه دي د سوشل میډیا چې د ښځو دپاره زما په نظر د دې په ځای چې مثبت ډېر تاثیر لرلی منفي تاثیر لري. او بل دا ده چې فیک عکسونه چې مثلا د دا چې عکسونه چې خدای مکړه مثلا د دې سبب ګرځېدای شي چې د ښځو رنګ په داسې یوه ټولنه کې چې تاسو ګورئ چې موږ څومره ستونزو سره مخامخ یو نور هم بد کاندي. یو شی چې زه ویل غواړم هغه دا دي چې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې موږ اسانتیاوې د دې نه لرو چې هلته د انټرنیټ موجود سي او یا د انټرنیټ پیسې د نن سبا ښځې ولري. که لوستې ښځه هم ده دومره اضافي پیسې چا سره نشته چې دغه د تاسو سره ما په انټرنیټ خبرې کړې دا د قطه شو مجبوره شو چې عادي زنګ راته ووایي. زه د افغانستان په دننه کې ناسته یم، یعنې دا د افغانستان د انټرنیټ وضعیت دی متاسفانه، چې د دې نه به څومره ښځې استفاده کړی شي دا نو خدای ته معلومه ده، ځکه دا ډېر د انټرنیټ پیسې ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې، د دې نه ډېر زیاته استفاده د ښځو په ګټه نشي کېده. هو کېدای شي چې مثلا کومې شبکې د باندې نه یو څه د ښځو غږ اوچته کاندي، ولې داسې چې منظم وکړی شو چې د دې طریقه خپل مبارزه مخته ویسو، داسې ته زه تر اوسه پورې نه ګورم او نه ما تر ډېره مثبته ګټه تر اوسه پورې پورته کړې ده. اوس هم زه فکر کړم چې راډیو او خصوصا دغه د تلویزیون او رادیو بهترین وسیله ده چې موږ وکړای شو چې کچیرته وکړای شو چې د ښځو غږ ته انعکاس ورکړو او واقعي غږ ته انعکاس ورکړو. دا چې دوی په خپله وغږېږي، دا چې دوی خپل آواز وسي، د دې نه چې د دوی د نوم تر شا څوک پټ شي، د دوی په خپل غږ کې مثلا دا غږ منعکسه شي، دا بهترینه لار ده زما په نظر باندې. زه راډیو ته تر اوسه پورې هم ترجیح ورکوم نسبت سوشل میډیا نه، او فکر کړم چې مثبت اغیز د راډیو او تلویزیون نسبت دغه نورو رسنیو نه زیات دی په افغانستان کې.
ډیره مننه کوم د رسنیو د ډګر یو فعال او مخکښه غلې مرالی شینواری، او د افغانستان د ښځینه او پولیسو پخوانی غړی او فعاله غلې زلا زازی چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ او نظریات مو سره شریک کړ. اوریدونکو، دا پروګرام دلته ختمیږي. مننه چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره، پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.